یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې ژوند یې په خطر کې دی. لننه په کابل کې د پاسپورتونو توزیع بند شوه.
د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کو، ماشین آلات هم پوره کو، د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د کونړ او نورستان زده کوونکي نجونې او د تعلیم د دوام اندېښنې.
موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شو.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه بحثونه لرو.
هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري غواړي د افغانۍ په ثبات کې او زموږ د څنګل سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې په مو کړی خبرونو ته چې نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړی ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د توغندي ازمښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رسیدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخت اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف ای پی ویل شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این ایس سی آر وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپناه او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. یو این ایس سی آر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل له بې ځایه شوو سره مرستې د دې لپاره کوي چې وکولی شي د سخت ژمي په وړاندې خپلې کورنۍ خوندي او ګرمې وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې د هغه پروګرام په ترڅ کې چې خلکو ته د سرپناه جوړولو لپاره نغدې پیسې ورکوي له 1200 زیاتو کسانو سره مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM پرون وویل نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړی ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید له دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ائتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د لیدو پر مهال دا خبره راپورته کړه. دوی چې د ویډیو له لارې له بلینکن سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې امریکا او نور هیوادونه باید خپلې سرچینې د هغو لسګونو زره افغانانو د را ایستلو لپاره وکاروي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه 125,000 هغه افغانان او د کورنۍ غړي له هیواد ایستل شوي چې تیرو شلو کلونو کې له ناتو او ائتلافي ځواکونو او یا له سیاسي ماموریتونو سره کار کړی دی. له دې وړاندې بیا طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې دوی د بهرنیو ځواکونو له پخوانیو کارکوونکو سره کار نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمښت غندلی او دا کاری خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کاره لوېدلې سپوږمکۍ وچووله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د روسیې دې کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پېښ کړی دی. د ساتلایت زد دغه توغندیز از مخت 1500 ټوټی د زمک په مدار کې کثافات تولید کړي او ممکن سلګونه زره نوري مدارک کلتیاوي خبرې کړي. د توغندی دا از مخت د نړۍ د قدرتونو ترمن د فضایي وسلو د لوړ کچه سیالي ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال شي جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هله مندې چې د بشري حقوقو او امنیتي مسلو پر سر په ډاګه خبري وکړي. ویل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونرسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شي جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وباله وی ویل هغه سره لکتنې خوښ دی. د ویلي دواړه لوري باید د اروپي ستونزو په اړه لید کاته سره زیات کړي. د چین او امریکا د مشرانو د لیدو کتو دا پړاو د جو بایدن په نوښت ترسره شو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونه ټاپ موضوع. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان د امریکایي سرتیرو او د دوی د افغان همکارانو د استلو ماموریت لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اګوست له 1 وروسته له افغانستانه 415 امریکایي وګړي او همدارس له 310 نور هغه افغانان چې د امریکا اسناد درلودل په مستقیم ډول استلې دي. د اګوست له 1 را وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل له دې هېواده د بهرنیو ادباو او هغه افغانانو چې وای ژوند هلته په خطر کې دی د استلو پروسه روانه ده، خو له هم زرګونه بهرانیان او د دوی افغان همکاران له افغانستانه د وتلو په تمه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ادباو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دی. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو توماس ویست او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریزونو خبرې کړي. خغلی ویست پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استازي کابلوف او د امنیت شورا لمرستیال ویندیکټوف سره وکتل او افغانستان کې مو د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړې. ارتیا ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنیو ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړې. کابلوف په همدې حل کې ویلي چې څون طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستان د بهرنیو ادباو او د دوی د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي ادباو قانوني دایمي اوسیدونکو او هغو افغانانو سره چې موږ ژمنې کړې د ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له 1 راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانېدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو او موږ به په راتلونکو کې هم ورته دوام ورکړو.
خاغلی پرایس دا هم ویل چې د اګست له 1 نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، 1,000 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له هیواد وستل شوي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهوریپال استازو په لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 4 هغه چارواکي دي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې له اگست میاشتې راهیسې د قطر لاري یو لک او سلیر ویزره کسان له افغانستان وستل شوي، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې لنن د پاسپورتونو د ویش بهیر بند شو. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي ماشینونو یې سم کار نه کاو او ډیرو خلکو د دوی له ظرفیت پورته مراجعه کوله، نو ځکه پریکړه وشوه چې دغه بهیر د څو ورځو لپاره وځنډوي. د ښاغلي حقانی په وینا په اوو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام وکړي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاسپورت ریاست وایي د دې لپاره چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکي ستونزې لري د پاسپورت د توزیع بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی رسنیو ته په استولي و غږیز پیغام کې وویل، وروسته له دې چې مشرانو ورڅخه وپوښتل چې د پاسپورت په توزیع کې ستونزه څه ده، ورته څرګنده شو چې ماشینونه یې زاړه شوي او سم کار نه کوي. د زیاته کړه
نو د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کو او د بی په بایومتریک او نور ماشین آلات هم پرکو، او دغه تر هغه وخت پرې د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا دوی کول شو چې د ورځې له 3000 تر 3500 تنو ته پاسپورتونه صادر کړي، خو د پاسپورت دفتر ته د ورځې له 15000 تر 20000 کسانو مراجعه کوله. هغه زیاته کړه د دې لپاره چې خلک په تکلیف نشي او ورځې او شپې د پاسپورت اخیستو لپاره انتظار و نه باسي، پریکړه وشوه چې سر له سیشن بیرې څو ورځو په مخه په کابل کې د پاسپورت د توزیع بهیر ودرول شي. نوموړي وویل دا پریکړه یوازې د کابل د پاسپورت په دفتر پورې تړلې او په ولایتونو کې به د پاسپورت د اخیستو لړۍ دوام ولري. له تېرې یکشنبې راهیسې په اوو نورو ولایتونو بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د پاسپورت د توزیع چارې پیل شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وویل ډېر ژر به نوي ماشینونه وارد کړي او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو سره به په کابل کې د پاسپورت د توزیع لړۍ بیرته پیل کړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د تېرې شنبې په ورځ په ولایتونو کې د پاسپورټونو د توزیع د پیلېدو په مهال هغه اوازې رد کړې چې ګڼې چاپ شوي پاسپورټونه په ختمېدو دي. هغه وویل 9000 پاسپورټونه د پاسپورت له ریاست او 6000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دغه پاسپورټونه یې چاپ کړي دي. ښاغلي حقانی زیاته کړه پر دې سربېره به 4.5 میلیونه نوي پاسپورټونه هم چې د چاپ په حال کې دي ترلاسه کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ویش د پیل بهیر سره سم نږدې 3000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شوي چې له دې درکه یې نږدې 1500 میلیون عواید کړي دي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ. د طالبانو حکومت ویلي هر هغه چاته بل هیواد د وتلو اجازه ورکړي چې د پاسپورت په ګډون نور قانوني اسناد ولري. د امریکا په ګډون هغو هیوادونو چې ځواکونه یې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې دیره وو، د اګست میاشتې تر پایه په 10000 کسان چې پکې د دوی اتباع او نور هغه افغانان چې له لویدیځ دولتونو سره یې کار کړی و ویستل، خو ویل کېږي چې لا هم په 10000 کسان په افغانستان کې پاتې دي چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړي بهرنیان یې غواړي له دې هیواده وباسي.
و موریدل چې لننه د په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر و درول شو، خو د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس ویلی دی چې په وو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او وو ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه په مکړی د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خوني چارواکي ویله ازبکستان سره د زمکې لالارې د وارداتو او صادراتو کچه پر روان مریض کال کې شاوخوا 250 میلیون ډالر ته رسیدلې. د دې خوني سرپرست یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل ازبکستان ته د صادراتو په برخه کې تازه میوې، د قرقل پوستکي او نور طبي بوټي شامل دي چې کچه تر 200 میلیون ډالر پورې ده. د نوموړي په خبره په وارداتو کې برقي وسایل، درمل او یو شمېر نور توکي شامل دي چې کچه 550 میلیون ډالر ته رسیږي. د دې خوني چارواکي هیله ښیي چې په نږدې راتلونکي کې به د صادراتو کچه له دې هم ښه شي. د افغانستان بانک نن د افغانیو د ثبات ساتلو په موخه 10 میلیون ډالر بازار ته وړاندې کوي. د افغانستان بانک لخوا په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه اقدام د افغانیو د ارزښت لوړولو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان بانک په داسې حال کې دا اقدام کوي چې تیره ورځ د کابل په شاهزاده سره کې یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ پلورل کېده. د راپورونو له مخې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټېدو سره بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 104 افغاني څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغاني څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 22 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1504 افغاني.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. جرمني د کورونا وایروس له بې ساري مثبتو پیښو سره لاس ګریوان دی. په اروپا کې نور هیوادونه هم د دې او بعد د نوې څپې د مخنیوي لپاره د جدي ګامونو د اخیستو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د کووید 19 ناروغۍ د مرکز په توګه د بدلېدو په حال کې ده، ځکه د کورونا د ناروغانو او له دې کبله د مړینو په شمیر کې بې ساری زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه جزیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د جرمني رابرټ کوخ انسټیټیوټ نن راپور ورکړ چې په تیرو وو ورځو کې د کورونا وبا پیښې د مخکینیو وو ورځو په پرتله 50% زیات شوې دي. یعنی په هرو 1,00,000 کسانو کې په تیرو وو ورځو کې 312 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په جرمني کې د کورونا وبا څلورمه څپه د انتقال په حال کې د حکومت یو اساسي موضوع شوې ده. درې ګوندونه په خبرو دي چې نوې کابینه جوړه کړي. په جرمني کې په سپتمبر کې انتخابات وشول. سوسیال ډیموکرات ګوند، زرغون ګوند او ډیموکرات خپلواک ګوند یا اف ډی پی پر دې غور کوي چې کله حکومت جوړ کړي جدي ګامونه واخلي، خو تر اوسه دا څرګند نه ده چې دوی به څه کوي. ټاکل شوی ده چې د هغې لایحې لپاره رای واچول شي چې 3G رول ورته ویل کېږي، او هر څوک چې له عامه ترانسپورت څخه کار اخلي باید د کووید 19 منفي ټیسټ ورسره وي یا یې واکسین کړی وي. همدارس د کار په ځای کې یا د واکسین پاڼه ورسره وي یا د کووید 19 منفي ټیسټ. د جرمني پارلمان په دې لایحې ته رای ورکړي چې مخکې تر دې په قانون بدل شي چې په جرمني کې بیړنۍ حالت چې د نومبر په 25مه ختمي شي نافذ شي. د دې عام قانون ترڅنګ د نوي قانون لمخې به د جرمني په 14 ولایتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې زیات شي. په دې اړه هم په جرمني کې خبري روانې دي چې پر هغو کسانو بندیزونه ډېر شي چې واکسین شوي نه دي. د زرغون ګوند مشر ویل دي چې پر هغو کسانو دي یو مخ بندیز ولګول شي چې واکسین شوي نه وي. په جرمني کې د واکسین شویو کسانو شمیر 80% ته رسیږي. په یوه میاشت کې به په ایتالیا کې هم د کار په ځای کې واکسین حتمی شي. او آستریا لومړی اروپایي هیواد دی چې پر هغو کسانو بندیز لګولی دی چې واکسین شوي نه وي. په ورته وخت کې فرانسې د ماسک اغوستل اجباري کړی دي، او هالند د ژمي په لومړیو کې د محدودیتونو د لګولو اعلان سر له وسه کړی.
په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د نوې څپې د خپرېدو او لدې کابل د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ او نورستان ولایتونو کې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې زده کوونکې وایي خوونځیو ته نه تګ یې ډېر ځوروي. دوی وایي که وضعیت ډېر دوام وکړي نو ممکن د دوی د تعلیم هیلې نهیلې شي. د نجونې وایي لکه څنګه چې اسلام پر نر او ښځه تعلیم فرض ګرځولی، باید دواړو ته په مساویانه ډول د زده کړو امکان برابر شي.
دا په کونړ او نورستان کې د منځنۍ خونځي او لیسو خزینس د کوونکې وایي تعلیمي کال په ختمېدو دی، خو لا هم پر مخ د خونځي دروازې بندې دي. د دوی په خبره چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم خونځي ته په حجاب کې تللي او بیا به هم ځي، او دا موضوع باید د دوی مخې ته د پلمې په توګه خنډ ونه ګرځول شي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د فاطمې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې امینه:
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وم، نمره مې هم اخیستې، پرده او حجاب کې بتللو. زمونږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایو او پوهنتون ته به کامیابه شو او ښه ژوند به ولرو. موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زمونږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او ښځینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. په څومره اسلامي هیوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هیڅ چای مخه نه ده نیولې.
ښوونځي ته له تګه بې برخې شوي انجونې وایي د کورنۍ نارینه زده کوونکي چې هر سهر خونځي او تزي او یا په کور کې کورنۍ دندې زده کوي او یا لیکي، نو دوی د مایوسۍ احساس کوي او خپل راتلونکي تیار ورته ښکاری. د فاطمې لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ماریا:
اوس چې خونځي باندې شوی ډېر هیله مات شوی دی، زړونه مات شوی دی. کتابونه چرګي ورو ډېر زیات خفه کیږي، ځکه چې زمونږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کیږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کیږو.
په نورستان کې هم جوني د خونځیو بندېدو خفه کړي. دوی وای ټول افغانستان او په ځانګړي ډول نورستان خزینه ډاکټرانو، خونکو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري، او دوی هم په همدې هیله درس ویلو چې د خپلو بې وسو او محروم خویندو خدمت وکړي. ایمان د مرکز پارو نړوند د پشکی لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي: په کونړ او نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په یخو سیمو کې به نجونې له ازموینې ورکولو پرته لوړو ټولګیو ته ځي او کال به نه ضایع کیږي، او هیله مند دي چې د ګرمو سیمو ښوونځي به ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. په کونړ کې د پوهنې لپاره د طالبانو رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل:
نو امید ساتو چې دغه د انجونو مکتبونه هم خلاص شي، درسونه شروع شي، ځکه موږ ضرورت لرو د انجونو مکتبونه چلو، هغه لپاره موږ د خزینه استادانو ضرورت لرو. نو کوشش کوو دغه شان خزینه استادان متپیدا کو، دغه دغه مکتبونه نه پیدا کیږي.
د یادونې وړ ده چې له کومې ورځې طالبان د دوهم ځل لپاره قدرت ته رسیدلي، په ټول هیواد کې لشپږمو ټولګیو د پورته خزینه خونځیو او د دولتي پوهنتونونو دروازې د زده کوونکو او محصلینو پر مخ تړلې. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو منځني خونځي او لیسې بیرته پرانیستي، خو په زیاتو ولایتونو کې لا هم د نجونو خونځي تړلې دي. طالبان هر وخت ژمنه کوي چې ډېر ژر به پاتې خونځي هم پرانیزي، خو لا هم هغه ورځ نه ده راغلی چې لشپږم ټولګي د پورته ټولګیو خزینه زده کوونکي او د دولتي پوهنتونونو محصلین بیرته خپلو درسونو ته لاړ شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د روان کال د دولسمو ټولګیو زده کوونکي به له کلنیو ازموینو پرته له ښوونځیو فارغ شي او سند به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې له اووم تر یولسم ټولګیو پورې ښځینه زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي او د دولسمو ټولګیو زده کوونکي به فارغ حساب شي. ویاند زیاته کړه چې د دې لپاره چې ښځې زده کوونکي د تعلیمي کال د نیمایي ازموینو وروسته په ښوونځیو کې په زده کړو کې ګډون نه دی کړی، نو د کلنیو ازموینو ترسره کول به ورته سخت وي. په دې اړه ازادۍ راډیو یو مفصل راپور چمتو کړی چې یوه برخه دلته درته وړاندې کوو.
ولس کلنه زهره چې د کابل ښار د درې مکرویانو سیمې اوسیدونکو او د الفتح علي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکو ده، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو لامل ونه سوکړای په سمه توګه درس ووایي، او اوس د طالبانو پر اتاک سره لدریو میاستو را پدی خو لزده کړو لری دي. د دې خبره د طالبانو د پریکړه له خوانځیو د خزینه زده کوونکو به سواد فارغه ول دي.
از نظر ما کې یک کار عقلانه نیسته، زما له انده دا عقلانه کار نه دی، ځکه زموږ یو کال په کورونا کې ځای شو. موږ باید زده کړې کړی وای، چمتووالی مو نیولی وای چې په پوهنتونونو کې مو د خپلې خوښې وړ پوهنځي کې بریالی شوي وو. خو چې روان کال نظام بدل شو او درې میاشتې ښوونځیو ته ولانړو، که دا انجونې هم فارغې شي بې سواده به وي.
بلخوا د بشري حقوقو فعال او د یو خوندي خون کې شبنم نورزی د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د آزموینو اخیستل د زده کوونکو ترمنځ یو ډول سیالي ده او لمخې د هر زده کوونکو استعداد مشخصيږي.
زه خو دې ته حیران یم، هغه استاد چې یو کال پوره دی ډېر سلوي شاګردان وروز یا په پایله کې داسې فارغ سي شاګردان چې د استاد تستویا لا نه معلومه، تاسو کله د شاګردانو څخه امتحان اخلي نو دې تستویا معلومه چې ما چې دومره زحمت و باسی د شاګردانو سره هغه پایلې اوس ما ته پلاس راځي چې ما څومره زحمت استلې دي او په پایله کې دغه څه ځنی پاره څه چې دې ته سی ویاله معلومه نسی.
د هغه راپور، هغه تفصیلی راپور یو برخه مو اوریده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د نوې پریکړې په اړه چمتو شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د نوې پریکړې لمخې د روان کال د 12 ټولګي زده کوونکو نجونې به له کلنۍ ازموینې پرته له ښوونځي فارغې حساب شي او له 8 تر 11 ټولګي پورې نجونې زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي. په دې اړه راپور تفصیل یې په هغه خبرونه کې خبريږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
اندرا خان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کړم. ورځان اس ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه دغه مهيله ده چې دې مرسته ویشلې دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوزه ټول خلک وو ډېر خلک چې نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویشي دا چې مکوي د خدای رضې مر پر چا وځاړو چا ته وایي چا ته مزاغ ورسوي دا رکن کار به څړی ونه کی دا حکومت واخلا شو وروره چې ار چا ته وراله یو مرسته شه در کوي دا غریبانان خلکو ته ورکوي مشکلان خلکو ته ورکوي او وس امارات کم نه ثوی دي چې وړي دا د شهر د خلکو چې باټ او جنگونه خاص پر شهر باندې وسه پر اطراف باندې وسه د نادانی د مرجع د زراعي پر منځ کو باندې جنگونه وسه او چې مرسته وړي په نوزاد کې چې اواله تام صدر غني غنم ورکه ام دې درې ته دې غوډي ورکه او د مسلمانان د ماسان په ټوټي په چارانګې مکه وي دا چې مکه وي دا نه لاته سره دونه خلاص کړی نه کې ځما پیغام خامخا نشر کړي او سلام په احترام ځما زړه تر ټول چارواکو پر ورسیږي.
زمنګ د مزدورانو چې د چوکي سرواډي بروادي ګرځو د شرفني حکومت پر دې بلې منکار را دي کړی مکه نو دوه مواد بودي زمنګ د دوړو بودي زمنګ د غوړي بودي دا مکه دوه سات سره کې هیڅ نه پېږو موږ د ګرهار نه غریب ټکو ته ورسواره نه د سرا شوبو میشت کې یو رسکار هم پیدا کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم من درنګراو ته نزنګ والے ده یو تن دی او د منسودینا منګه د طالبانو د چارواکو نه د هله د حکومت هم شران کړي د خلک ته ازیت او ضرر ورنه کوي د امنیتي ملي پولیسي ملي ادو دی ملي موږ وینو په مختلفو بهانو سره خلکو ته زارونه ورکوي د ازیت سبب ګرځي کوم دغه وایي ټول خلک د هوار نه د فرار په حالات کې دي دغه زمونږ اواز ګور چارواکو ته ورسوي او بل خصوص د ناټو او امریکای خلکو ته تاسو سره خو دوی ملي پولیس ملي او غوغو غوړي پجرا کړو د نور په سین میدان پرې خپل او تاسو پرې نړۍ ترجمان دی نو قسم دی دغه چې مهم قسم تقریبا شل کار تاسو سره او غوغو غوغو په یوه دي چې ولې پجرا کړو د نور په میدان په شکل ورته وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو به همدې خبرونه په دوهمه نیمایی که ده همده ساعت پا دوهمه نیمایی که ده ازادهی راژیو اونیز باس 15 دقیقه پروگرام خبریگی پا ده خبروانه که نن ده افغانه ده ارزخت ده کمیدو پا اره پا ده سیال که چه پا افغانستان که اقتصادی فعالیتونه پا تپا ولر دی او ده خلکو اقتصادی حالت هم دیر کمزوره شوه دی لکارپوهانو سره پا ده خبروانه که باسونه کهو ایله ده چه ده ده خبروانه ده اوریدو لپاره رسره و سید خبرونه تر پایه داشه بعد 12 او 13 دقیقه دی ده خبرونو لندیز واوری چه نوریاس نوری اوراندی کوی.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي د هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپنا او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړ ایتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید له دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ایتلاف غړو پرون د شنبې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د لیدو په مهال دا خبره راپورته کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي آزمایښت غندلی او دا کاري خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې ول کار لویدلې سپوږمکۍ وچولاو فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند چې د بشري حقونو او امنیتي مسلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه بیا هم ستړي مشه د ازادي رادیو د غونیز بحث موزه صفی الله ستانګ زه خره غلاست وایم په نننی بحث کې د ډالر او یا پتیره د بهرنوی اسعارو په وړاندې د افغاني او د بيساري ارزښت را کمیدو په تړاو باندې خبرې کو ل کارپوهانو سره په دې مسله باندې غږیږو چې څه علتونه دي چې افغاني د ډالر په وړاندې ورستربلی رالویدلې او په تیر شلو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه یعنی 15 افغاني ته رسیدلې او همدارنګ د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل به په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په وضعیت باندې څه تاثیرات کوي. په همدې تړاو لخپلو ملمنو سره خبرې کوو. ښاغلی عبدالصبور اقتصادي کارپوه دی، له ده سره به خبرې وکړو. همدارنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومند هم پروګرام ته راځي، خو مخکې له دې چې له دغو دواړو کارپوهانو سره بحث ته ادامه ورکړو، د افغانستان د بانک پخوانی مرستیال او سرپرست ښاغلی خان افضل هډوال سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې لومړی د همدغو ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په تخنیکي علتونو پوښتنه کړې.
افغانۍ خو یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وای چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و دې لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی و چې 49 یا 50 معادل دی یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده موږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به موږ وخت نا وخته په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړ کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې وچته گردش لرو دا او په همدې اساس باندې چې څومره رشد او انفلاسیون منځ راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې م لرلې هغه یې په قلاره بازار ته عرضه کړې او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېر راغلله. خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسې چې واغې خستلې. دویمه دا د خپل خلکو وتل د افغانۍ تقاضا کم کړه، د اسهار تقاضا زیاته کړله، خلکو وتل و بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه یې تبادله کولې. درېمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره واوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي مونږ او تاسو بحث همدا اوس کوو. خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت واوسي که به ونه اوسي تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایت مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل یې دا و چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هېڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هېڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله. لږې پیسې وي هغې تقاضا دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي.
د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ښاغلی خان افضل اډوالو چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د نرخ د بېسارې کمیدو یا لویدو په علتونو باندې توضیحات راکړ، کولی شئ له ښاغلي اډوال سره دغه مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې واورئ. خو رابشو د پروګرام دوه نورو میلمنو ته ښاغلی محمدي تاسو له ډېر وخت په لاین کې پاتې شوئ، مننه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل ستاسو په نظر څه لوی عوامل لري؟
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته او د مجلس ته کوم ښکار دی د لمر په شانته دلایل خو دې دا دی چې د افغانستان پیسې ذخیره روپۍ چې هغه بندې شوې او کنګل شولې. خبره چې په دې کې د پیسو د ارزښت موږ د لاسه ورکړو، که تاسو ته معلومات وي نو موږ $4 بلیون د امریکا نه باغستلی د دفاع وزارت دولتو امنیتي سکتورونو د مصرف لپاره د افغانستان بانک ته راتلی. افغانستان بانک به د هغو په مقابل کې افغانۍ ورکولې، ځکه چې موږ $1 د خارجیانو اخیستل او موږ ته به راکول نسبت د نورو بانکونو نه چې کوم په منطقه کې موږ تاسو لرو. دې دا چې ټولې ایجنسي وي ملل متحد او داری وی هغه هم په افغانستان کار کوي، هغه به هم ډالر راوړل او زمونږ د بانکونو نه به افغانۍ اخستلې. او نیو سرکولیشن چې کوم چې دوامدار به ګرځېدل او په ارزښت ډالر کې به ډېر خرولې لرلو افغانۍ زمونږه قوي به اوس دا هر څه بند شلو چې بندې شولې شلو هېڅ یو روپۍ نه راځي او بانک ته نه ورکوي ډالر چې پاتې باندې افغانۍ واخلي. چې څه د هغه تر ازم هغه زمونږ صادرات او واردات مره چې څو هفتې مخکې په افغانستان د تاسو خپل یو ښه پروګرام په لرلو چې زموږ چاغه یو څه ناڅه چې وچه میوه واو یا تازه میوه چې موږ پاکستان ته پاکستان لارې هندوستان ته لېږله، هغه هم زموږ ګاونډیان موږ ته واخیستله په زخه دې راته خرابه کړله، هم کته شو زموږ صادرات هم صفر شو. دا هم موږ د خارج نه اوس نه شو کولی کې کوو، هغه یوازې موږ ته همیشه په موږ سرحد بندې چې کله صادرات ونه لرو کله واردات ونه لرو کله راکړه ورته ونه لرو کله پیسې په دوران کې رانشي د پیسې په څه باندې مضبوطې شي پیسو د مضبوطېدو خو دغه علتونه دي.
بله بله، مننه ښاغلی محمدي. تاسو د میلیاردونو ډالرو د بندېدو خبره یاد کړله، د افغانستان په خپله ویل کېدل چې زیرمې لري همدارنګه هغه کانی سرچینې لري او کولای شي په پخو ودرېږي. یعنی د بهرنیو مرستو درېدل دومره غټ عامل و چې بالاخره اقتصادي سکتور دغه د سقوط سره مخ دی که څنګه؟ یعنی هیڅ په کور دننه باندې دومره کاله څه نه وشوي؟
بالکل څه نه وشوي. موږ ذخایر لرو که معدنیت لرو، دا موږ خیالي او تخیلي لرو چې د څو سوه کالو راهیسې په دې باندې هیچ چا کار وکړو. متون ته ځیر شو چا په کار وکړو، چا د بدخشان لال باندې ایستلل مشمر کولې شو روت مال زندګی مشو چلولې کاغې ونی کې بیا مونږ فال چا ماشين بند او په ځبان ولادي تلورم خبر چې ما په پختره په کنه پختنه نه هغه دا چې میس منیجمنت په اداره کې چې په خانه حکومت کې کراست حکومت کو بیکار او پاتې د خوستاني حکومت کې میس منیجمنت به حد ډیر دی. د کوم هیڅ تخصصي کاف نشه چې هغه وایي سالمه ستراتیژي جوړه کړي د طالبان لپاره.
مدیریت مسلې ته ورسته ښاغلی محمدی راشو، اوس ښاغلی مومند بیرته وصل شوی دی. مومند صاحب خیر راغلی. ما پوښتنه دا کوله چې د افغانستان تاجره طبقه د ډالرو د بیې د بېسارې لوړېدو په ارتباط باندې څه وایي، اندېښمن دي په دې ارتباط کې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته. وکنم چې د ډالرو لوړېدل په منطقه کې لوړ شوی دی، ډالر یوازې په افغانستان کې نه دی لوړ شوی. که تاسو زموږ همسایه ملک وګوري، پاکستان، ایران، افغانستان، په دې کې ډالر لوړ شوی دی. د ډالرو سره طبعا د افغانۍ ارزښت کمیږي د چې ډالر لوړ سي، او په دې سره د خوراکي توکو، چون د افغانستان ټول خوراکي توکي چې دي هغه ټول د خارج څخه واردېږي، نو لهذا د دې سره د خوراکي توکي بیې لوړېږي او د کارګر تنخواه ټول شان ایجاب دي چې باید ورته وجود ستون د ټولو خلکو په هغه ورکه چې د یاد خارج څخه موږ هیڅ خوراکي توکي وروړي په ډالر راځي، که موږ وروړي په ډالر راځي، که نور توکي د ضرورت وړ توکي هغه ټول په ډالر راځي. نو یقینا ستاسو د خبرو سره زه غیم چې د عامو خلکو اندېښنه ده، ملي سوداګرو اندېښنه هم ده، او موږ په دې کې خواهش کوو چې دا د افغانستان خلک او هم د افغانستان حکومت یعنی اسلامي امارت په دې باره کې خپل راښکته همکاري وکړي، تو د افغاني په ثبات کې باید ډېر کوشش وکړي چې افغاني ثبات بیرته وپیدا کړي.
ښاغلی مومند، د افغانستان بازار خو په تېرو شلو کلونو کې آزاد او نرخونه به له یوې کوڅې نه تر بلې کوڅې هم تفاوت درلوده. سل افغانیاته د اوړو په بوجو کې به تفاوت لیدل کېدل، یو ځای تر بل ځای ته دوکانونو کې فرق و. فکر کوئ دغسې ښکته او پورته نرخونه چې ټاکل کېږي، دا به بالاخره څومره خلک ځپي؟ او تاسو چې د سوداګرۍ د خونو رئیس یاستئ، کله مو هم مداخله کړي دي په دغه ارتباط باندې؟ کله مو هم خبري کړي دي یا متوسیه کړي ده چې نرخونه باید یو څه وي په ټول بازار کې او ډیر تفاوتونه پکې احساس نشي؟ ځکه چې اوس خو که ډالر جک شوی دي، نو نرخونه هم سره شاید دو چندو ته پورته شوی وي که څنګه؟
نه، دو چندو ته نه پورته کیږي. هر شیخ خپل یو پیسجی لري، ډالر هم په خپل پیسجی سره تقریبا راو تر اوس ډالر سړي تقریبا زموږ په همسایه ملک ډېر پورته شوی. ولې راغه ده چې په موږ ارتفاق ته دي، موږ د لویو عمده پروژانو سره موږ په تماس کې، او هغو ته مو ویل دي چې هغه خپل دغه مطابق باید نرخونه هر شیخ لري هغه مطابق باید لوړ شي. داسې نه چې مثلا چې له یوه افغانۍ لوړ شي او په بازار کې پر نورو شیانو باندې بده اغېزه وکړي. ولې عمده پروژانو موږ ته اطمینان راکړ دی چې دوی په ډېر هغه خپل وطني سره به انشاءالله دوی ډېر کوشش کوي چې په بازار کې نرخونه دا مجبوره دی، حقیقت دی چې باید ووایي. څه وخت چې د ډالر ارزښت ټیټ شي د افغانۍ کمیر، نو مجبور یو نرخ خامخا ورسره لوړېږي.
مننه کوم ښاغلی مومن، تاسو ته بیا راشو. ښاغلی صبور محمدی، زه غواړم د یو اقتصادي کارپو په توګه باندې له تاسو وپوښتم چې څه فکر کوئ دغه د ډالرو نرخونه د توکو په بیو باندې څنګه مستقیم اغیز کولای شي؟ ځکه چې په نورو ملکونو کې که سړی وګوري هغوی ډیر تفاوت نه حس کیږي په کې، کله هم چې ډالر پورته ځي مګر په دننه هیواد کې ډیر زیات تفاوت نه راځي. مګر په افغانستان کې یو عادي کارګر چې هیڅ
به د معاش یا د پیسو ربط له ډالرو سره نه خپل نرخ پورته بیای وای چې ډالر قیمت شوی دی دغه په دې اړه باندې څه وای تاسو
بالکل ډیره په ځای وخه پوښتنه ده لکه څنګه چې مومن صاحب دا اوس فرمایي چې زمونږ ټول وارداتي او خوراکي اولنی مواد چې ټول د خارج نه راځي که چاته مونږ ټول په خارج نه مواد خپل اخر واردات هم دغه اندازه راځي چې د نوې فساد او صادرات هم لږ فساد دی نو په دې خبره ده چې مونږ به ډالر خارج ته ورکو او هغه دې به مونږ د خوراکي مواد پاکټ او هغه به پراوړو کله چې ډالر مواد ته افغانستان سره له افغانستان کې د پیسو پر ځای نه لري په دې خبره ده چې افغاني به خپل اهمیت د لاس ورکوي او قیمتونه به جګیږي کله چې قیمتونه جګیږي به ته روزمره مزدوري په مارکیټ کې روزمره عایدات د ملکی خلکو په هغه اندازې نه چې د ډالر قیمت سره د خپل هغه لیول حکومت د چیز مواد د خلکو لیول وساتل شي ملک فقر غریبي بیچارهګي او لږ تنگ دسته رانشي دغه هم دلته نشته ده نو طبي خبره ده چې د ډالر ضرورت په مارکیټ کې ډیر زیات دی نسبت د افغانۍ نه کله چې د ډالر مې ضرورت زیات کیږي نو موږ چې کوم ذخیره د ډالر په افغانستان بانک لرلی یم په نور بانکونو کې لرلی تقریبا هغه اوس په حدودو دي د IMF راپور د نن راپور دی د IMF چې د پیسو پر روانېدو دی او راځي چې دا راورسیږي نو د افغاني وضعیت په نور هم ډېر خراب شي او په خلکو په اقتصادي وضعیت باندې بد تاثیر نور هم وکړي د ډالر تر ضرورت په اندازه چې ضرورت ته ډېر لرو او په لاس کې نه لرو تر چې زمونږه قانې قیمت وخت ورځ په ورځ پورته ځي او کنټرول ولري نشي
بله خغلی مومنت د دغه سی بهرانی حالات د مدیریت لپاره آیا حکومت د افغانستان بانک او تخنیکی او مالی کمیسیونونه چې دوی وز جوړ کړی دي دوی له تاسو سره ناشتي کوي که څنګه د تاسو خبرو ته غوږ نیسي چې څه باید وکړي په دغه سی حالاتو کې
زه په کوم چې افغانستان د تحول په حالت کې تقریبا دغه دوه حالات شدید غکړل دوه تر اچ دی بانک ته جوړ کړل یعنی د دوه حالات څخه به ډیر شو اول د بانکو ساتل او د فریش اداره ساتلو په دوه هم کټګوري کې چې د دوه سره ډېر وخت دریم کوته کوي د بانکو حاج کېدل د بانکو حاج کېدل په تاسو معلومه ده چې نیم میلیارډ د افغانستان د خلکو پیسې یا پښتوانه خارجانو کې کړل دي افغانستان کې تاسو به په خوا غیر ډالر پم کې د بازار په هر ورځ کې تقریبا په دوه کې د په ملیونو ډالر پم کې د بازار ته اوس باندې ځاني نور به هغه ډونر موشتات مثلا په افغانستان کې پروژې کارونه کولی سړکونه جوړول نه نور کارونه کول او خپل کومکونه باندې کې دي دغه ډالر څخه ډیر ډالر افغانستان ته راتلل افغانستان دوه میلیونه یا دوه خلکو چې وو تقریبا ماشین خپل دوه ماشین په بازار کې دغه کېدل د ریسایکل کېدل دی یو وخت ولې نه د کمیسیونونه یا بانکونو چې دي همیشه سره په دې باره کې یو روند مشوره لري ولې نو په پداره حالات کې
خغلی مومند او بخی خغلی مومند غاگ ملک لک جال رازی که ملک زایت تغییر ورکی خواهی سامشی اوست سی شو از مگام کار بمستاس خواهی لک جکی منه
او خبره پدې کې چې په دغه حالات کې دی افغانستان دی او هغه یو کاذب اقتصاد څنګه راوتل دی وسایسته استخبار هغه اقتصادي معلوم چې خارجانو پیسې ورکول دي خارجانو کومکونو د خارجانو کومکونو شول سره یو کاذب اقتصاد د منځ لاسي په هینال کې یو کاذب ظرفیت موجود درلودي په افغانستان کې چې هغه هم اداري مخفقه دوس ټول خلک باندې خارج ته ولدې مثلا سره مینه لرم ورستی وی پر بدلې ګرځول دا افغانستان خلک غواځي پر شول د هیزما په دغه ورته چې په اوس حالت کې موږ باید د نورو مملکتو تجربو څخه په صحیح صورت سره بدل وکړو کله دا ورور چې جناب محترم
محمدي صاحب محمدي
صاحب محترم چې اشاره ورته وکړه واقعتا هم داسې چې موږ باید په خپل صادرات باندې کوشش وکړو چې انشاء الله د افغانستان صادرات په ښه حالت کې دی ولې به هم موږ هغه صادرات ته نه سره کې د زموږ واردات په پرتله باندې زموږ تقریبا د غوسم په بازار په پرکو کې د خام موادو د نشتون سره مخامخ یو ولې به هم پر صادرات باندې موږ کوشش کوي د اوسمه هوایي دلې شروع دي ان شاء الله نور د سشک د تیر کال په پرتله تقریبا موږ په وایو کې شل پیسه د 22 25 پیسه د پر تقریبا زیاتوالی راغلي دي چې دا
یو ډیر لوی کار دی. بلی کوشش په دې کې اوسې چې څنګه وکړل شو هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري راوړي باید هغه د افغاني فرصت کې او زموږ د څنګل سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړي څو بیرته د افغاني ثبات منځته راسي. یعنی زه هم بسم د همسایه ملک په پرتله چې درمو هم تقریبا په پاپولیشن دغه نفوس ډېر دی همې په سات تقریبا هیڅ ضربه نه دی لیدل چې لکه موږ چې اوس ولیدل چې تقریبا درې میاشتې مو د مملکت یا دوه میاشتې مو د مملکت ټول سیستم را پالش کړي حکومت پرې شوی ولاړ. نو دا یو ډېره غټه ضربه وه. بیا هم دغه اقتصاد کې دغه افغانۍ دغه نرخ چې اوس دی تقریبا که دغه هم لوړ شي نو بیا هم ډېر خلکو ته تاوان رسېږي. ولې اوس هم تقریبا دغه تاریخ ته چې راغلي تقریبا شپاړس افغانۍ یا اوولس افغانۍ تقریبا پورته شوې ده چې دا واقعیت هم ډېر یو نیولې کړي. ولې که چیرې بیا وګورې په سیمه کې چې وګورې په سیمه کې داسې هېوادونه هم شته چې د هغو کرنسي د هغو د پیسو مطابق تقریبا پنځه ویشت افغانۍ پنځه ویشت یا دېرش پورته شوې. مثلا یوه کالداره پخوا د ډالر په مقابل کې په یو سلو شپېته افغانۍ وه. ولې اوس یو سلو اتیا ته یا دوه ته رسېدلې ده په خپله یو تاثیر کړی دی. نو کوشش باید وسی چې د افغانستان صادرات ته توجه وشي او څنګه وکولای شو چې
بلی د همدغې صادراتو په اسانتیا به وروستۍ پوښتنه له تاسو وکړم. خو اوس به اجازه ورکړو ښاغلي محمدي ته یوه پوښتنه له دوی لرمه. ښاغلی محمدي، د افغانستان د سوداګرۍ خونو مسؤول ښاغلي مومند وویل چې یو کاذب اقتصاد فکر کوي څومره دغه رښتیا ده؟ ځکه چې په افغانستان کې خو تیر شل کاله میلیاردونه ډالره راغلل او د بانک له مشر سره چې موږ خبرې وکړي دوی ویل چې موږ به هفته په هفته سرای شهزاده ته پیسې ورکولې، پیسې مو ویشلې چې دغه توازن وساته. فکر کوي دغه یغه منطقي لار ده د پیسو د توازن د ساتل که برعکس په سرچینو باندې سرمایه گذاری ده او د عوایدو یا د تولید د کچې پورته کول دي چې بالاخره د پیسو ارزښت زیات کړي؟ ولې شل کاله دغه اساسي فاکتور ته اقتصاد پوهانو پام ونه کوي؟
که دا پښتنه واخلم په دوو بخشو تقسیم کوم. یو په انی صورت باندې اقتصاد قوي کېدل دي او یو په دایمي شکل کې د اقتصاد قوي کېدل دي. که په انی شکل کې موږ ګورو نو موږ به دغه محترم صاحب د افغانستان بانک د معاون د خبر سره اتفاق وکړو چې بانک باید مارکیټ ته ډالر ورکړي او ډالر په سیستم کې راوړي تر څو افغانۍ وساتل شي. خو که غواړو چې په دایمي شکل کې موږ کار وکړو، لکه تیر شل کال یو منظم حکومت و بې حده ډېر موږ پیسې لرلې، ښه فرصتونه هم لرل، ښه منابع هم لرلې، هر چا راسه کومک او څونه روپۍ راغلې دي. او تاسو هم پته ده زم د افغانستان تاسو نه سي څونه په افغانستان کې ولګېدې، څونه بېرته امریکا او اروپا او نورو ملکونو ته لاړې، څونه زموږ دغه خپلو مشرانو حیف عمر تللی، هغه هم تاسو ته معلومه خبر ده. خو د پیسې او د اقتصاد د دایمي جوړېدلو لپاره باید سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري باید ستا په وارداتو باندې وشي، په صادراتو باندې نه. ځکه صادرات خو ته کمزورې چې د بل نه غواړي، ته باید خپل واردات ته جوړ کړې، خپل مواد خپله جوړ کړې. ته باید موږ باید هیڅ وخت پام پرې شل کال کې باید موږ سیمت نه وایست د پاکستان نه. ولې موږ د پاکستان دا اوس موږ سیمت را روان دي؟ ولې موږ دغه نه کودو کې مهم دا اوس موږ اخلو؟ ولې موږ دغه نه ټوټه سیخ او دا شین موږ اخلو؟ ولې ته واخلو؟ دا خو موږ هم شو جوړولی، ځکه په میلیاردونو پیسې را دا موږ کار کولی شو. باید کار شوی پر عمده پروژه چې معدنونه، باید دولت هغه وخت باندې په معدنونو کار کړی وی. که مغه معدنونه اوس فعاله وی نو هېڅ مشکل موږ د اقتصادي چاپان لرو، ځکه چې موږ ډېر کم نفوس لرو، دېرش میلیونه نفوس لرو. او عایداتي مندونه چې موږ چاته کار واخلو، دا موږ هم تر دوه سوه میلیونه نفوسه پورې دغه عایدات چې دغه موږ ته کفایت کوي، موږ ته ډوډۍ راکوي. خو متاسفانه چې موږ د دغه فرصتونو تر نن ورځ پورې ګټه نه اخیستې. د دایمي اقتصاد دپاره په دایمي پروژو باندې کار کول پکار دي، په باندې برخونو باندې کار کول پکار دي، په خپل تولیدات ته قوي کولو باندې کار کول پکار دي. یو بل ډېره ښه موقع چې موږ یو دقه ماته لږ وخت راکړه، زه خبر لږ خواز دي کمه
بل مهربان
یو دقیقه په موږ ډېر یو ښه فرچونیټي لرو د افغانستان د ښه اقتصاد لپاره چې دغه اقتصاد دغه نقطه موږ زه دغه محترم مومن صاحب تم دا وایم چې په خپلو دغو کې وایم تاسو کې وایي چې پاکستان موږ دغه موقع اخلي، هغه د منځني آسیا هیوادونو ته صادرات دي. که منځني آسیا هیوادونه موږ په خپل لاس کې ونیسو، موږ پاکستان پرې نه دو چې دې زموږ دغه مارکیټونه د دې لاس کې ونیسي، دا موږ په خپل لاس کې موږ نیولی. ته په رب یقین وکړه چې موږ به نن د چین د امریکا د دیسکونو نه په مخکې به د هېچ چا کومک ته به موږ ضرورت ونه لرو.
منځنی آسیا ټول هیوادونه مصرفي هیوادونه دي غواړي
بله
طالنه درکای
مننه کوم خغل
په خپل الله څنګه موږ به د اقتصاد ډیر زړه وي
کور ودان ژوند دی وسه خغل مومن د ورستي پختنی په توګه باندې یوم دغه د صادرات په مسلې کې لګرنا واچوي اوس ځینی راپورونه دي چې پاکستان ځینی اسانتیاوي رامنځته کړي څومره دغه اسانتیاوي یعنی واخی عملی کېده شي او شته او بل دغه دی لارو بندیدل د سلګون لاریو درېدل دغه دغه پاړه باندې کوی مننه
تشکر محمدی صاحب تو طرف ته پیش از ان شاء الله زو خنظر کوم خو خیر خیر ورکی پیغام شما دغه موضوع چې و تاسو اشاره وکړه پاکستان تر تقریبا پر 20 شو موارد باندې خو کړه اوس په چې هغه افغانستان کولای شي چې د دوی د خاورې څخه د تیر د سازمان د کنوانسیون مطابق د هغه څخه استفاده وکړي او هم کولای شي چې په خپل منځي تجارت کې موږ کولای شو چې زموږ محترم دوی تولیدات او د دې د مشتراسي نو ان شاء الله په دې کې پریکړه سیمې بل لا لوس کارګو چې په کراچي کې زموږ لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي او هغه لوس کارګو هله سوله کولای شي دا د نشن یا د مرچ کومو راته دا مشکلات د منځخه ولاړله یو د سپرینو کې سره هلته باید یو کمیټه جوړ شي د واړو مملکتو د او هم په د دولتو تر مابین د حکومتو تر مابین باید یو ملي کمیټه په دغه کې جوړ شي په مرکز کې جوړ شي د وزیر تجارت تر نظر لاندې چې دا پښتو چې ډیر مینه ول زموږ ترانزیت کولای شي چې موږ هر وخت چې ترانزیت په مشکل نه سره دی خو چې موږ موټر دي دا کولای شي چې د افغانستان د فارغ بار راوړي او دوی هم کولای شي چې د افغانستان څخه د منځنۍ آسیا ته خپل منځنۍ ان شاء الله پاره کې افغانستان هیڅ نو مشکلات نه جوړوي او د بل منځي قوانینو مطابق کې د تیر د کنوانسیون مطابق په هر کم شته په هغه دی کولای شي خپل منځنۍ یعنی مشکلات تقریبا دغه مشکلات چې مطلب د بسو انتقال دی او په بل کې د اسانتیا باید برابر شي تقریبا افغانستان د فکر کوم منځنۍ آسیا او هم جنوبی آسیا ته یو مطمئن مسیر دی چې دغه مسیر کې اوس د امنیت ته نگاه خبر دغه څه مشکلات نشته نو کولای شي چې سړی دغه مسیر مطمئن ساتل څه کولای شي چې خلک راځل چې د افغانستان د مسیر څخه استفاده وکړي په توګه مثال بنگلاديش 20 میلیونه ټنه پمبه دی ښکاره د ضرورت یو د پمبه ټول دی د پاکستان څخه کثیر دی د افغانستان مسیر استعمال کړي دغه طریقه څخه دا تقریبا په 2 ورځ کې د کومبار سیزي او بنگلاديش او کچيري دوی د آذربایجان یا د بهيري لپاره دا استعمال کوي تقریبا د 2 میاشتې یو نیمه میاشت باندې به کراچي ته ځي به وځي مشکل
مننه خغلې مومنت وخت مو په خلاصېدو د خپل خبري راټولې کوي مننه
ډېر مې مهرباني تاسو څخه نو افغانستان به کوشش وکړي چې د ټول همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام خپل تړونونه لاسلیک او په متقابل اقتصادي ګټو باندې یو ډول ګټو په احترام سره باید خپل تړونونه سره وګو او څنګه وکړو چې په سیمه کې خپل تجارت وغوړو.
ډېر مننه کوم ښاغلی یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال اوریدونکو تاسو مننه چې د ازادي راډیو دغه بحث مو تر دې دمغه ایخي او موږ د افغانۍ او د بایو د کمیدو په ارتباط هم دارنګ چې څنګه د اقتصاد سره مستقیم تړاو لري او خلک څنګه غیزمنیږي په دې تړاو مو خپل ملمنو سره بحث وکړو کور موادان چې تاسو هم دغه پروګرام واورید
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم پس مینا